السلام علیکم و رحمۃ اللہ. اشهد ان لا اله الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
نن سبا پر جمعات کے دیوم مسلمات پہ حوالہ جلسے کی گلے گیا دی یعنی دہا گئے پیش گوئے پہ حوالہ چپکم کے خدا پاک حضرت مسیح علیہ السلام تا دیو موت زوی خبر ور کڑے ہو دا چا بارے کے چھ خدا پاک دا فرمائی لے ہو چھے حقا با دا غزوی لہ دا خاص خصوصیت ورکی چا با دا دین خادم بھی لوی عمر بی بھی اور دا حضرت مسیح علیہ السلام مشن با مخکی روانے دا پیشگوئی دا شلم فرورے کال اتل سوا شپگ اتیایم دا دا پیشگوئی دا حضرت مسیح علیہ السلام سرا دا خدا پاک دا تائیداتو او دا غوی دا صداقت لڑر لوی نشان دے کما مدہ چھ دا دغا ماشوم دا پیدائش ورکڑے شوئے وا نو دا غی مطابق پا دولسے میں جنور ہے کال اتل سوا نہ اتیایم حقا زوی بیا پیدا شوئے وا چھ نامے مرزا بشیر الدین محمود احمد یعقوب علیہ شوئے وا او حبوی لے خدا پاک دا حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا وصال نپس تھا دا خلافت ردا عطا کھڑے وا حضور فرمائی چی دا وقت بس دا حضرت مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا جوان یوسف واقعات او دا حبوی دا دغا پیش کرے دا مزداد کی دو بارے کے بس خبر کوم خدا غی نمک کے بس دا حضرت مسیح موعود علیہ السلام پا الفاظو کے دا دغا پیش گوئے اہمیت او دا دید صداقت بارے کے چھے ہوئی سے فرمائی لیو آگا بوران دکھوں دا پیش گوئی دا یو زوی دا پیدائش نوا بلکہ دا دا یو دا سے زموشان زوی دا ولادت پیش گوئی ہوا چھے دا چا پراتک با دا یو روحانی انقلاب ابتدا کیا دا پا دغا لڑکی حضرت مسیح موعود علیہ السلام چھ خپل و معترضینو لکم جواب ورکڑے دے حضور فرمائی چھ لکہ سنگا چھ ما ہوئے حقا بزا وران دے کم او دا ام دا غوی پا الفاظو کی دا لستو لائق دے حقوی فرمائی چھ دا دیزی کی دا خپا پرانی سستر گلی دل پکار دی چی دا صرف یو پیشگوئی نہ دا بلکہ دا یو دیر عظیم الشان بلکہ دا یو عظیم الشان آسمانی نشان دے چی کریم خدای جل شانہ زمون د نبی کریم روح رحیم محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم د صداقت او د عظمت ظاهرولو لپاره ظاهر کړی دی، او په حقیقت کې دا نشان د یو مړي د راژوندي کولو نه په سوونو درجه لوی او اکمل او افضل اتم دی، ځکه چې د مړو د ژوند کولو حقیقت دا دی چې د خدای پاک ته دعا وکړی شي او یو روح د واپس راغوښتی شي. او داسې مړی ژوندی کول د حضرت مسیح علیه السلام او د نورو انبیاو باره کې په بایبل کې لیکلی شوی دی، او د دې په ثبوت کې دې مترزین ډېرې خبرې کوي. او بیا د باوجود د دغو ټولو عقلي او نقلي د جر او د قدر نه دا هم پکې لیکلی شوي دي چې داسې مڼې به صرف د یو څو منټو لپاره به ژوندي کېدو، او بیا به یو ځل بیا خپلوان به نورم زیات په خفګان کې به پرېښودو او د دغه جهان نه به رخصت شو، او د ده دنیا ته په راتلو به نه دنیا ته څه فایده رسېده او نه به هغه ته څه آرام ملاوېده او نه به دغه خپلوانو ته څه رښتینې خوشحالي ترلاسه کېده. نو د حضرت مسیح علیه السلام په دعا کې یوه روح دنیا ته راغلم ده، نو حقیقت دا چې د هغې راتلل یا نه راتلل برابر وو، او که به فرض محال که داسې روح تر ډېرو کلونو پورې په جسم کې باقي هم پاتې کېدی، نو بیا هم د یو ناقص روح یا د یو رزل یا د یو دنیا پرست چې خلکو کې بس یو تن دی د هغه نه به دنیا ته څه فایده رسېدی شوه. هغوی فرمایي چې د دې پیشنګوی باره کې که د مخکې چې کوم تیر شوي انبیا دي د هغوی په دعا چې رونه واپس راتله که هغوی مړي را ژوندي کول نو دا یو عرضي خبره به وه او عام خلک به وو هغه. خو هغوی فرمایي خو چې خو دلته یعنی د دې پیشګویا په ذریعه خدای پاک د حضرت خاتم الانبیاء صلی الله علیه و آله وسلم په برکت د دغه عجز دعا قبول کړه او داسې برکتي روی در لېږلو وعده کړې ده چې د هغه ظاهري او باطني برکتونه په ټوله ځمکه خورېږي. نو که دا په ظاهره دا نشان ده د مړو د راژوندي کولو برابر معلومیږي، خو که غور پرې وکړو نو معلومیږي به چې دا د مړو د راژوندي کولو نه په سوونو درجه ښه نشان دی. د مړي روح هم په دعا واپس راځي، او دې ځای کې هم د دعا په ذریعه یو روح راغتلې شوې ده. هغوی فرمایي چې د زوی لپاره چې کومه دعا شوې ده نو دا هم د دعا په ذریعه یو روح راغتلې شوې ده، خو په هغو روحونو او په دغه روح کې د ډېر زیات فرق دی. کم خلک چې مسلمانانو کې پټ مرتدان دي هغوی چې د رسول کریم صلی الله علیه و علیه وسلم معجزات ګوري، د معجزاتو ظهور ګوري، نو نه خوشحالېږي، هغوی په دې باندې ډېر خفه کېږي داسې چې داسې ولې وشو. حضور فرمایي چې دا هغوی په تبلیغ رسالت کې فرمایلي دي. نو لکه څنګه چې حضرت مسیح موعود علیه السلام فرمایلي دي چې دا څه معمولی رونه واغوښتلې شوې، بلکې دا یو نشان غوښتل شوی و چې د هغې په جواب کې خدای پاک بیا د داسې زوی د پیدایش خبر ورکړی و چې ډېر خصوصیت ولري، د یو داسې فرزند د جلیل خبر ورکړی شوی و چې لوی عمر به وي، ډېر ذکي به وي، فهیم به وي، صاحب شکو او عظمت به وي او دولت به وي، صاحب دولت به وي، قومونه به د هغه نه برکت بیا مومي، هغه به د ظاهري او د باطني علومو نه ډک کړی شي. د کلام الله یعنی د خدای د کتاب د قرآن به ورته ډېر ژور فهم ورکړی کېږي، او د دغه د خدای پاک له طرفه ورکړی شوی فهم نه به هغه کار اخلي، او د قرآن به د یو داسې زموشان خدمت توفیق ترلاسه کوي چې د کلام الله مرتبه په دنیا ظاهره شي. هغه به د اسیرانو د رستګارۍ سبب جوړېږي، او هغه علم کباب به یعنی د هغه په ژوند کې به داسې تباہ راځي، نړیوالې تباہ به راځي چې ټوله دنیا به پیسه موریده شي، هغه به the zake ter gutuno pore ba shohrat be mumi us hazrat farmaye che mudda guru che da hazrat muslim aur be zalal talan ho be zamane ki da se narewale tabahe de jamuno pe surat ke ragale ve do jamuna alami jamuna narewal jamuna shuru aur da afatuno pe surat ke hum ragale ho aur ye tar soche da shohrat da be mundo taluq de نو په خپل ژوند کې نوی مشنونه او تبلیغي کارونه کړي دي. نو د دنیا په مختلفو ملکونو کې د اسلام پیغام رسېدلی دی او د ځمکې تر غوټونو پورې هغوی شهرت هم ترلاسه کړی وو. بلکې د دغه پیشګوئی په حواله موږ ګورو چې دا سلسله تر نن تر اوسه پورې جاری ده. حضور فرمایي چې اوس به دغه حضرت مسلمو د سوانه او د سیرت په حواله لکه څنګه چې ما ویلي اوسه خبره به وړاندې کوم دا وی چې ترسو دا وی د تعلیم تعلق دی. نو د ساده قرآن لوستو نه پس هغوی مقاعده په سکول کې داخل کړی شوي وو او کوم چې مروجه رایس تعلیم و دنیاوي د هغې د ترلاسه کولو موقعه ورته میلاوه شوې وه. او د هغې حالت هم دا و چې په کور کې د استاذانو نه د اردو او د انګریزي ابتدایي تعلیم حاصل کړی وو. دې باره کې زه منظور محمد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمودی دوی تا با اردو خودلا. نو کم استازان چی دوی لپارا مقرر کرشی ہو کور کی تعلیم مرکول لپارا نو آئی کی یو پیر منظور محمد صاحب ہو چای چی دوی تا سمودی اردو خودلا و بیا سمودی دین پا سمودی مولوی شیر علی صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوی تا انگریزی خیلا خودا طول تعلیم پا کم ماحول کی او پا کم اہتمام سر شوی دی. حضرت خلیفۃ المسیح رضی رحم اللہ رحم اللہ چکلا دا سوانی لکھ دا فضل عمر نو ہائی کی علی دا لکھی چدا یو ڈیرا مزیدار قصہ دا چھ پخپلا دا حضرت صاحبزادہ مرزا محمود احمد صاحب الفاظ کے دا اردو لائق دا دا تعلیم لکھ سنگ چما وہ جسل وہ دا د حضرت مسلم مود زبانی واری هغوی فرمایي چې زما د تعلیم په سلسله کې ما باندې د ټولو نه لوی احسان د حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی الله تعالی عنہ دی. هغوی چونکې طبیب هم وو او په دغه خبره پوهېده چې زما صحت د دې قابل نه دی چې زه د کتاب طرف ته زیات وخت وکتی شم. نو د هغوی طریقه به دا وه چې هغوی به زه راوختم ځان سره به یې کینولم او راته به یې فرمایل چې زه لولم او ته اوره. او د دې وجه دا وه چې زه کله چې وړوکم نو زما په سترګو کې به سخته دانې راغلې وې. د سترګو بیماري دا یې وه او مسلسل درې څلور کاله پورې زما سترګې خوږېدې او داسې سخت تکلیف د دغو دانو په وجه پیدا شوی وو چې ډاکټرانو به دا وي چې د ده به بینایي ضایع شي. نو په دې حضرت مسیح موعود علیه الصلوۃ والسلام زما د صحت لپاره خاص طور دعاګانې شروع کړي اور سره هغوی روژې نیولم شروع کړی وو. او هغوی فرمایي چې دا وخت ما ته یاد نه دی چې هغوی څومره روژې نیولې وې خو بهرحال درې یا اووه روژې هغوی نیولې وې. او چې کله هغوی د آخري روژه هغوی ماتوله او د روژې ماتولو لپاره هغوی په خوله کې سس کېښوده نو ناڅاپه ما سترګې وغوړولې او ما آواز ورکړو چې اوس ماته ښکاري لګیا دی. خو د دغه بیماری د شدت او د دې د متواتر حملو نتیجه دا شوه چې زما د یوې سترګې بینایي ختمه شوه. نو زما د ګس سترګې بینایي نشته. زه لاره خو کتی شم خو کتاب نشم لوستی او که په دو یا په څلور فوټو په فاصله کې داسې یو تن ناست چې زه یې پېژنم نو زه چې هغې ته ګورم نو وبه پېژنم. خو که یو داسې تن ناست چې زه یې نه پېژنم نو بیا د هغه شکل ماته نشي ښکاری دی. صرف د ښه سترګه مې کار کوي خو په بیا هغې کې دانې راغلی وي. هغه هم داسې سخته شوې وي چې تر ډېرو شپو به زه ډېرې شپې به ما په ویښه تېرولې. حضرت مسیح موعود علیه السلام زما استاذانو ته دا ویلي وو چې سبق به د ده په مرضي وي. څومره چې دا ویل غواړي وی دی او که نه وی نو په دې له دې اصرار دې ورباندې کېږي ځکه چې د دې صحت د دې قابل نه وي چې دا یې د سبق بوج برداشت کړی شي. حضرت مسیح موعود علیہ السلام بار بار امت اسلام دا فرمائل چیتے دا قرآن ترجمہ او بخاری دا حضرت مولی صاحب نا وائے نگین دا حضرت مولانا نور الدین خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا دا غین دا وائے دین علاوہ باغوی دا ہوں فرمائل چی ستے بمتنا وائے زکر چی دا زمگا خاندانی فن دے ہائی فرمائل چی دا ماسٹر فکر اللہ صاحب زمگا دا حساب استاد سکول کے او ہوئی با علاقان کوئی اولو لپارا پا بورڈ بانے بے سوالنا حل کول خود اخپل دا نظر دا کمزوری پوجا با آغا ماتا نخ کرے گا زکر چھے سورا لرے چھے آغا بورڈ ہونو تر آغا دور پاسلے نظاما بی نئی کار نشو کولے او دیر ساتا پر اما ہوئی بورڈ تکتیم نشو زکر چھے نظر با مسترے شو نو داگا پا داگا وجہ ما با پا کلاس کی ناس تا فضول گرنالا او کله بچ به زړه کې دونه لا وړم او کله به نتلم نو مسجد فکر الله صاحب یو ځل حضرت مسیح موعود علیه السلام ته زما شکایت وکړ چې زور دا هیڅ سبق نه وي کله راځي او کله نه راځي مدرسې ته نو یې ما ته یاد دي هغه لیکي چې ما ته یاد دي چې ماسټر صاحب چې مسیح موعود علیه السلام ته دا شکایت وکړ نو زه د ویرې پټ شوم چې خدای خبر چې حضرت مسیح موعود علیه السلام به څومره خفه کیږي خو حضرت مسیح موعود علیہ السلام چې کله دا خبره واورېده نو هغوی وفرمیل چې ماسټر صاحب ستاسو ډېره مهرباني چې تاسو د ماشوم دومره خیال ساتئ او زه چې ما چې دا خبره واورېده نو خو خوشحاله شوم چې دا کله کله خو مدرسې ته ځي دا خو ډېره ښه خبره ده چې کله کله ځي ګیرې زما په خیال خو د صحت د دې قابل نه دی چې دا سبق دې وویلی شي او حضرت مسیح موعود علیہ السلام په خندا کې دا هم فرمایلی وو چې دنه به موږ سره د وړو یا د دالو دکان خو به دته نه پرانیزو چې دا به چې دې ته موږ حساب وخوایو که حساب ورله ورځي او که نه ورځي خیر هېڅ خبره نه ده بیا هغوی فرمایل چې د آخر د رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم آخر رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم یا د هغوی صحابه او کوم حساب زده کړی وو چې دا دې که دا مدرسې ته لاړو نو ښه خبره ده یعنی دا مجبورول نه دی پکار نو دا چې ماسټر صاحب واورېده نو واپس راغله او ما بیا د دغه نرمه نه نوره فایده پورته کول شروع کړه بیا ما مدرسې ته تلل نو پرېښوده کله به په میاشت کې ځل نیم لاړم که لا بړم نو بیا دا بله خبره ده نو په دغه رنګ کې زما تعلیم شوی وو او په حقیقت کې زه مجبوره وم ځکه چې په وړوکوالي کې د سترګو د تکلیف نه علاوه ما ته د ځګر د خرابې مرض هم وو تر شپږو میاشتو پورې به د میو د دالو اوبه یا د ساګ اوبه به ماله راکړې کېدې د ځګر علاج لپاره او بیا ورسره تریخې کې مې هم تکلیف هغه هم لوی شوی وو د ریډ آیوډایډ آف مرکری مالش به راته په تریخې باندې کېده او همدغه شان په مری به هم راته مالش کېده ځکه چې ماته د خنازیر شکایت هم وو د غلې نو د پسترو کې مې دانې وې ځګر مې خراب و د تهالې نه د تریخې تکلیف و راته او بیا به ورسره راته تب هم شروع شو تر شپږو میاشتو به هغه ختمېده نه نو زما د سبق متعلق د مشرانو دا فیصله کول چې دا چې څومره سبق ول غواړي ودي وي او په دې د زور نه کیږي نو د دغو حالاتو نه هر تن اندازه کولی شي چې زما د تعلیمي قابلیت به سهل وو نو یو ځل فرمایي چې یو ځل زموږ نیکه حضرت میر ناصر نواب صاحب رضی الله تعالی عنہ زما د ورته امتحان واخستو او حضرت مسلم موعود لیکي چې زه اوس هم ډېر بدخطه یم یعنی خط مې ښه نه دی خو په هغه زمانه کې خو زما خط به دومره بدو چې لوستی کېدی هم نه شو چې ما څه لیکلی دی او که هغوی ډېر کوشش وکړو حضرت میر ناصر نواب چې معلومه کړي چې ما څه لیکلی دي خو هغوی هم څه خبر نه شو او هغوی لیکي خلیفۃ المسیح ثانی چې زما په ماشومانو کې اکثر ماشومان داسې چې د هغوی خط د ما نه ښه دی او زما د خط نمونه سره زما خپل د یو لور مثال ورکوي د احمد الرشید چې دغه په تحریر کې موجوده ده او دغه خط داسې دی چې موږ دغه په خط باندې انعام د یو روپۍ مقرر کړی دی چې که په خپل احمد الرشید هم ولولي هغوی چې دا یې څه لیکلي دي نو یو روپۍ انعام به ورله ورکړی کېږي نو همدا حالت زما هغه وخت چې ځینې وخت به ما خپل لیکلي به په خپل هم نه شو لوستی نو چې کله امیر صاحب هغه پرچه ولیده نو ډېر په جوش کې راغله. دا یې و چې دا خو داسې دي لکه چې چینجي چا جوړ کړی دی. د هغوی طبیعت ډېر تیز و، غوسه به هغوی له فوراً ورتله. نو هغه زک مسیمود علیه السلام له لاړه، وایي اتفاقا هغه وخت زه هم په کور کې وم، او موږ خو مخکې د هغوی د طبیعت نه وېرېدو، ډېره غوسه وه د هغوی په طبیعت کې د حضرت میر صاحب. نو یا وځه زه په سیمه اسلام له شکایت یوړ، نو نورم ورزم به پیدا شي چې زبا خدای خبر چې څه کیږي. خو یې خیر میر صاحب راغلو، حضرت صاحب ته وویل چې د محمود د تعلیم طرف ته تاسو لږ هم پام نه کوئ. ما د هغه د اردو امتحان واخیستو، تاسو لږ دا پرچه خو وګورئ چې د هغه څومره بد خط دی، وایي څوک هم دا خط نه شي لوستی. او بیا هم د دغه جوش په حالت کې حضرت مسیمود علیه السلام ته وویل شروع کړو چې تاسو بالکل پروا نه کوئ، او د دغه لږ عمر بربادیږي لګیا دی. حضرت مسیمود علیه السلام چې کله دا ولیده چې میر صاحب دومره په جوش کې دی، نو هغوی وایي چې مولوی صاحب ته آواز کوي او فرمایي چې حضرت مسیمود علیه السلام ته به چې کله سره ګرانه راپېښه شوه، نو هغې به همیشه زه خود مسیول رضی الله تعالی عنہ ته آواز کړو. او حضرت خود المسیح ول حضور فرمائی چه ما سر بابو دیر مینن که ولی حضرت خود المسیح ثانی فرمائی بیا وی تشریف راوڑا و حضرت معمول آگوی سر خکت تکوی و طرف تود رو ده. نو حضرت مسیح مود علیہ السلام ورطو فرمائی چه ولی سب ما تاسو دیر پر را بلیلی چه میر صاحب وی چه ده محمود چه سلیکلی وی اغل استلیکی دی نشی. نو زماز رکی چه ده امتحان واخلو. نو حضرت مسیح مود علیہ السلام فرمائی چه زه دا غواړم چې د امتحان واخیستی شي. هغوی دا وویل یو قلم یې راوچت کړ، دوه درې کرښې یو عبارت یې ولیکل او مال یې ادا کړو چې دا نقل کړه. حضرت مسلمود فرمایي چې بس همدا امتحان و چې کوم حضرت مسلمود علیه السلام زما واخیستی وي. ما ډېر په احتیاط او په سوچ هغه نقل کړو. وړومبۍ خبره خو دا چې هغه عبارت څه ډېر زیات اوږد نه و، او بله چې ما به صرف نقل کولو، او په نقل کولو کې خو نورم مسه نه وي ځکه چې اصل څیز مخامخ وي. او بیا ما ورو ورو نقل کړی و، الف او با وغیرہ مې ډېر په احتیاط جوړ کړی و. چې حضرت مسیمود علیه السلام هغه وکتل، نو هغوی فرمایل چې د میر صاحب په خبره کې خو ما ته ډېر فکر پیدا شوی و، خو د ده خط خو زما د خط سره ملاویږي. نو یو خط المسیح ول خو مخکې د زما تعریف لپاره تیار ناست و. نو ووایي چې او چې حضور میر صاحب ته خاص جوش راغلی و، ګینې د ده خط خو ډېر ښه دی. حضرت خود المسیح ول به همیشه ما ته فرمایل چې ستا صحت داسې نه دی چې ته به خپله سبق وویلی شي، نو ته ماله راځه زه به لولم او ته به اورې. نو هغوی ډېر په اصرار مخکې قرآن ما ته وښیل او بیا بخاري. او دا نه چې هغوی ورو ورو ما ته قرآن ښودلی و، د هغوی طریقه دا وه چې به قرآن ویلې او ورسره به د هغې ترجمه هم کوله، او که څه ضروري خبره وي به ګڼله، نو هغه به هم را ته ویلې ګینې زر زر به را ته خولو. دا نه چې ورو ورو یې خیلی، بلکې زر زر به را ته ښودلو. وایي په درې میاشتو کې هغوی ما ته ټول قرآن وښولو، او بیا نه پس نه هغې شروع شوې وقفه پکې راغله. حضرت مسیمود علیه السلام د وفات نه پس زه خود مسیول بیا ما ته وویل چې ته ما نه بخاري م پوره ووایه. نو یې اصل کې ما هغوی ته دا ویلي چې حضرت مسیمود علیه السلام ما ته دا فرمایل چې د مولوی صاحب نه قرآن او بخاري ولوله. نو د حضرت مسیمود علیه السلام په ژوند کې ما د قرآن او بخاري هغو نه لوستل شروع کړی و، وقفه پکې راتله. همدغه شان ما طب هم د حضرت مسیمود علیه السلام د هدایت د لاندې حضرت مسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شروع کرے ہو. وہ دا طب سبق ما و میر صاحب صاحب ان پہ یورس شروع کرے ہو. وہ دا میر صاحب یہ ولی دکھتا چھے سنگ پہ کوری خواہ مشورہ شروع دا چھے ان جکل دا رنبے ورس سبق ما خستو نو دونو نو نمبل ورس میر محمد صاحب صاحب اخبال مرتوی چھے ما بسار وقتی را پاس ویزا کر چھے مولوی صاحب مطب ته ناوخته راځي، زه به هغوی نه مخکې ورشم چې مریضانو ته نسخې ولیکم. حالانکه لا د طب د تعلیم وړومبۍ ورځ وه. نو ما د خلیفه المسیح اول نه طب هم لوستی و او د قرآن تفسیر هم، او د قرآن تفسیر هغوی په دوو ورځو کې ختم کړی و. یوهی به زه ځان سره کښېنولم، او کله به نیمه او کله به پوره سپاره ترجمې سره ما ته واوروله، او کله کله به چرته چرته دا آیت تفسیر هم دی وکړو. همدغه شان بخاري هم د دریو میاشتو کې دوی ختم کړی وو، او یو ځل د روژې په میاشت کې هغوی د ټول قرآن درس ورکړی وو، نو پای کې زه هم شریک شوی وم. او یو څو د عربي رسالې هم مت ماغونه لوستې وې، نو دا زما علمیت وو. خو په هغه ورځو کې چې کله ما دا کورس ختمولو، نو خدای به ماته یو خوب ښودلی وو چې د هغوی د علم د ترقیه باره کې وو. نو حضور فرمایي چې د دوی په د مسیسانی په تکرونو کې موږ دا ګورو چې دا علمي حالت د هغوی دا علم څنګه ترلاسه کړی وو. خو د هغوی چې کوم تکرونه دي، د هغوی چې کومې خطبې دي، تصانیف دي، او د قرآن چې کوم تفسیر دی، هغه د دغه خبرې ګواهي ورکوي چې خدای پاک هغوی ته هر څه ښودلی دي. او یقینا دا یو ډېر لوی ثبوت دی او د پیشګویۍ صداقت دی. د حضرت مسیح موعود علیه السلام په ژوند کې په کال 1906 کې چې کومه جلسه سالانه شوې وه، په هغې کې حضرت مسیح ثانی لومبی تقریر کړی وو د خلکو په مخ کې. د دغه تقریر د علم او معرفت په اورېدونکو باندې چې کوم اثر شوی وو، چې کوم د دې کیفیت وو، د دې اندازه د حضرت مسیح موعود علیه السلام د یو جلیل القدر صحابي او د قادر الکلام شاعر حضرت قاضی محمد ظهیر الدین اکمل صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ د دغو الفاظو نه کیدی شي. هغوی فرمایي چې د نبوت د بروج یو روښانه ستوری او د اوج رسالت یو درخشنده ګوهر محمود سلم الله الودود په شرک باندې د تقریر کولو لپاره ودرېده، او ما د هغوی تقریر په خاص توجه واورېدو. اوس څه وایم چې د فصاحت یو سیلاب وو چې په پوره زور روان وو. واقعي په دومره وړوکي عمر کې د خیالاتو دومره پختګي د معجزې نه کمه نه ده. او زما په خیال دا هم د حضور علیه السلام د صداقت یو نشان دی، او همدې نه دا ظاهرېدی شي چې د مسیحیت د معاد د تربیت جوهر د کمال کمې درجې ته رسېدلی دی. او هغوی په روحاني کمالاتو باندې په عجیبه طرز کې بس کړی دی. په د هغې زمانې کې د دین سرګرمۍ او جوش او د ذهن او د روحاني تشنما دا ښودله چې د پیشګویي دا الفاظ چې و جل جل بڑھےگا اب زر زر لویږي د دې مصداق به هم دوی وي. نو حضرت مسیح موعود علیه السلام هم د هغوی د دین لپاره دا جوش محسوس کړی وو. نو هغوی په یو موقع فرمایلی دي چې په میا محمود کې د دین دومره جوش دی چې ځینې وخت زه په خاص ډول دوی لپاره دعا کوم. او دا د حضرت مسیح موعود علیه السلام الفاظ دي. یقینا دا دعا دوی لپاره شوې وه چې خدای هغوی به دا کوله چې خدای پاک دې عمده هغه زوی کې چې اچا خبر ورکړی شوی وو، او په دې باندې د خپل د فضلونو باران نور هم تیز کړي، او ټولې خوشخبری د ده په حق کې پوره شي. حضرت مرزا طاهر احمد صاحب چې کوم سیرت لیکلی دی، هغې کې هغوی یو ځای کې لیکي چې حضرت مسیح رابعه د حضرت مسیح ثانی د وفات نه پس لیکي چې د خلافت اولا په ابتدا کې د حضرت صاحبزاده صاحب عمر 19 کاله وو، او حضرت المسیح اول رضی الله تعالی عنہ د وصال په وخت د هغوی عمر هغوی د خپل د عمر 26 کال کې داخل شوي وو. په دغه کم عمری کې د هغوی د تحریر او د تقریر چې کم رنګ وو، د هغې یو څو نمونې وو چې زه به وړاندې کوم. د هغوی په خیالاتو په افکارو کې د یو لوی مفکر په شان پختګي راغلی وه، او د هغوی الفاظ د اثر او د جذب او د خلوص او د قداس نه به ډک وو، او کلام به د تصنو نه ناشنا وو، او تحریر یې د تکلف نه پاک وو. په تقریر کې یو طبعي رواني وه، او تحریر یې د سلاست یو روان دریا وو. دونو په ذریعه د قرآن علوم او د عرفان په اوبو به هغوی به د زړه او دماغ په یو وخت سره به کول. حضرت مسیح موعود علیه السلام د وفات نه پس د 19 کلو په عمر کې چې کم دوی لومبی تقریر کړی وو، د هغې باره کې یو صاحب علم او فضل زبر حضرت مولوی شیر علی صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی چې یو واقع چې زه په دغه مضمون کې ذکر کول غواړم، هغه د حضور رضی الله تعالی عنہ لومبې تکرار دی، یعنی د مولوی صاحب په زمانه کې چې کله خلیفه المسیح ول ژوندی و، د حضرت خلیفه المسیح ثانی هغه لومبی تکرار چې هغوی د حضرت مسیح موعود علیه السلام د وفات نه پس د لومبی چې کومه جلسه سالانه وه په هغه موقع کړې وه. دا جلسه د مدرسه احمدی په صحن کې شوې وه، او حضرت خلیفه المسیح ول رضی الله تعالی عنہ د حضور ښي طرف ته په سټیج باندې رونق افروز و. د سټیج مخ د قطب په لور و، او د دغه تقریر متعلق دو خبرې د ذکر قابل دي. مولوی شیر علی صاحب لیکي، لومبۍ خبره عجیبه دا وه چې هغه وخت د حضور آواز د حضرت خلیفه المسیح ثانی آواز، د هغوی ادا، د هغوی لهجه، د هغوی د تقریر طرز، د حضرت مسیح موعود علیه السلام د آواز او د تقریر د طرز په شان دی، دومره د هغې مشابه شوې وه، دومره د هغې په شان شوې وه چې هغه وخت د اورېدونکي چې کوم و د هغوی په زړونو کې د حضرت مسیح موعود علیه السلام یاد تازه شو، چې هغوی لږه موده مخکې جدا شوي وو، او په اورېدونکو کې ډېر داسې وو چې د هغوی سترګو نه د حضرت مسیح موعود علیه السلام د دغه آواز په وجه چې کوم د هغې د موعود زوی د خولې نه دوی ته رسېدو لګیا وو، داسې لکه چې د ګراموفون نه ذریعه د یو غایب انسان آواز را رسي، د هغوی نو داسې چې دغه خلکو دا اورېدل نو د هغوی د سترګو نه اوښکې روانې وې، او د دغه د چې کومو خلکو د سترګو نه چې اوښکې روانې وې نو خاکثر هم په هغوی کې شامل وو. او دا وینا به سمه وي چې د انسان روح په نورو اثر کوي، نو موږ دا وایي که دا وینا سمه وي چې د انسان روح په نورو اثر په نورو راکوزېږي، نو موږ دا ویلی شو چې د حضرت مسیح موعود علیه السلام روح په هغوی باندې راغلې وه، او د دغه خبرې اعلان یې کولو چې دا د زما هغه خوږ زوی چې د رحمت د نشان په طور راکړی شوی وو، او د چا باره کې چې دا ویلی شوي وو چې د هغه په وہ حسن و احسان میں تیرا نظیر ہوگا، چاہا وہ حسن و احسان کس طرح نظیر بھی. دوم خبر ہے دغا تقریر متعلق ذکر قابل داغ داد چکل تقریر ختم شو نظر سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ چې ټول عمر داود په قرآن ما په تدبر کې تیر شوی وو، او د قرآن داود رو غذا وه، هغوی دا فرمایلی وو چې دی په خپل تقریر کې د آیتونو د ډېرو آیتونو داسې تفسیر وکړو چې ما لپاره هم نوی وو. مولوی صاحب لیکي چې دا د هغو ړومبۍ تقریر وو چې کوم هغوی د جومات مخې ته کړی وو، او په دغه ړومبۍ تقریر کې د قرآن هغه معارف، یعنی د حضرت مسیح موعود علیه السلام د وفات نه پس هغه معارف هغوی بیان کړی وو چې د چا باره کې د حضرت مسیح موعود رضی الله تعالی عنہ په شان دی. عالم قرآن هم دا اعتراف فرمایلی وو چې د هغوی لپاره هم دا نوی معارف دی. نو دا معارف دغه زلمی الگ ته چا ښودلی وو، دا حکمت او دا علم هغوی ته په هغه ځوانۍ کې چا ورکړی وو، هماغه چې په قرآن کې لکه څنګه چې حضرت یوسف علیه السلام باره کې هغه فرمایي چې ولما بلغا شده آتیناه حکمه و علمه و کذلک نزل محسن نزل محسنین، یعنی هغه چې کله د خپلې د مضبوطۍ عمر ته ورسېدو نو موږ هغه له حکمت او علم ورکو، او موږ د احسان کوونکو له عمده سے جزا ورکو. او وی چې هغوی صرف په عام طور د دانایۍ او د حکمت خبرې نه وې بیان کړې، بلکې د قرآن داسې نوي نوي معرفه هغوی بیان فرمایلی وو. او خدای پاک د قرآن باره کې وی چې لا یمسه الا المطهرون، نو د الکولی د خلوت راسي، یعنی د ترجمه دا چې سکم دته د سره مس نشي کولی قرآن سره تر څو چې سما د هغو خلکو نه چې پاک کړی شوي دي، نو د الکوالي د خلوت نه د راوتو سره هغوی د خلکو مخې ته د قرآن نوی نوی او لطیف معرف بیانول د دغه خبرې یو بیان شهادت او یو واضح گواهی وه چې هغوی خپل عمر خپل هغه ماشومتوب د خدای پاک خاص تربیت کې تیر کړی وو، او هغوی د وړوکوالي راسه د متحرینو په ډلې کې شامل وو. د دوی د سیرت باره کې یو غیر احمدی صحافي دا تاثرات لري لیکي چې د په مارچ کال 1942 کې یو غیر احمدي محمد اسلم صاحب امرتسر نه قادیان ته راغلی وو او د یو څو ورځو قیام نه پس هغوی واپس لاړه. نو هغوی د جومات ډېر د جوخت مطالعه کولو نه پس خپل تاثراتو باندې یو تفصیلي بیان ورکړی وو او په دې کې د حضرت صاحبزاده صاحب باره کې لیکلي وي چې حضرت صاحبزاده مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب سره هم چې موږ ملاو شو نو ډېر زیات خوشحاله شو. صاحبزاده صاحب ډېر خلیق او سادګي پسند انسان دي او د خوشخلقۍ نه علاوه خوشخلقۍ سره سره تر ډېر زیات حد پورې معامله فهم هم دي او مدبر هم دي. د نورو خبرو نه علاوه چې کومې خبرې زما او د صاحبزاده صاحب ترمنځ د هندوستان د مستقبل باره کې وشوې نو د هغې باره کې چې صاحبزاده صاحب چې کومه رایې د اقوام علم د ماضي د واقعاتو په بنیاد باندې چې کومه رایې هغوی ظاهره کړه نو هغه یو ډېر زبردست مدبرانه اړخ لرلو او دا د خلافت نه مخکې خبرې ده. د کال 1942 دا خبره ده زه خود لوسی اول زمانه وه. بیا لیکي چې صاحبزاده صاحب ما ته په ډېر په مخلصانه رنګ کې او ډېر د مهربانۍ ډېر په مهربانۍ راته د دغه خواهش اظهار فرمایلی وو چې زه د کم از کم یو هفته پورې قادیان کې ایسار شم خو د یو څو وجوهاتو په وجه د دغه ارشاد باندې د عمل نه زه قاصر پاتې شوم خو د صاحبزاده صاحب د دغه مهربانۍ او د شفقت زه ډېر زیات ممنون یم. د صاحبزاده صاحب د زهو د تقوا او د هغوی د وسط خیالانه سادګي به ما ته همیشه یادوي. د دوی د عبادتونو د معیار د وړوکوالي راسې څه وو دې باره کې زه مفتي محمد صادق صاحب چې د هغوی په وړوکوالي کې د دوی په استادانو کې هم شامل وو د خپلو تاثیراتو زر هغوی په دغه الفاظو کې کوي چې چونکې ما د حضرت مسیح موعود علیه السلام بیعت په کال 1890 په آخره کې کړی وو او د هغه وخت راسه زه ما همیشه د هغې له تلو راتلو سلسله جاري ساتلی وه. نو حضرت اولوالعزم مرزا بشیر الدین محمود احمد زه د هغوی د وړوکوالي راسې ګورم لګیا چې څنګه دي کې همیشه د حیا عادت او د شرافت او د صداقت او د چې څنګه د دوی عادت د حیا عادت د دوی حیا د شرافت او د صداقت او د دین طرف ته د متوجه کېدو وو او د حضرت مسیح موعود علیه السلام د دین کارونو کې دوی د وړوکوالي راسې شوق لرلو او منځونو لپاره به اکثر د حضرت مسیح موعود علیه السلام سره جامع مسجد ته وتلو خطبه به هغوی اورېده. یو ځل فرمایي چې ما ته یاد دي چې د دوی عمر به څه د لسو کالو وو چې دوی په مسجد اقصی کې حضرت مسیح موعود علیه السلام سره لمونځ ته ولاړو او بیا سجدې کې ډېر زیات ژړل او په وړوکوالي راسې دوی فطرتاً خدای پاک سره او د هغه رسولانو سره خاص د مینې تعلق لرلو او بیا یو واقع ده د دوی د ګریاو د زارۍ په سجدو کې د اوږدو اوږدو سجدو چې مشران ورته حیرانېده چې داسې حالت کې به دوی لیده او په ظاهري طور باندې دا خبره دا مشران چې صدمه دته نشته څه د فکر خبره نشته نو په داسې حال کې به چې د مشرانو د دوی ګریاو زارۍ لیده نو یې ډېر حیرانېده او سوال به دا پورته کېده چې آخر په دغه ماشوم باندې څه تېر شوي دي چې دا د شپو کې داسې پټ پټ راپاسي او په جړا جړا د خپل د رب مخې ته دعاګانې او داسې په ناقلارۍ د خپل د رب مخې ته جاړي او د په خپلو معصومو اوښکو یې خپله سجدګاه لونده کړې وي. حضرت مرزا طاهر احمد صاحب رحمه الله چې کله سوانۍ لیکلې ده د حضرت مسلم موعود نو هغوی عمده تعجب د شیخ غلام احمد صاحب وایز رضی الله تعالی عنہ په زړه کې هم پیدا شوی وو چې نو مسلم وو او هغوی د حضرت مسیح موعود علیه السلام په لاس باندې په اسلام کې داخل شوی وو په اخلاص او په ایمان کې داسې ترقی کړې وه چې ډېر زیات عابد و زاهد و صاحب کشف و الهام زبرګانو کې به دوی شمېره لیکېده. دوی فرمایي شیخ غلام علي صاحب غلام احمد چې یو ځل ما د اراده وکړه چې نن شپه به زه په مسجد مبارک کې تېروم او په تنهایی کې به چې د خپل مولانا چې څه غواړم هغه ته نه څه چې غواړم هغه ته نه غواړم نو زه چې جمعه ورسېدم نو زه ګورم چې وطن در چې په سجده کې پروت دی او ډېر په ژړا دعاګانې کوي لګیا دی، او د دغه الحاد یعنی د ژړا او د زارۍ د لاسه ما مونځ وشو کولې، او د دغه تنده دعا په ما باندې داسې سخته شروع شو چې ما هم دا دعا غوښتل شروع کړه. او ما دا دعا وکړه چې یا خدای دا تن چې تنه څه غواړې لګیا دی ورکولو. او بیا زه ولاړ ولاړ هلته ستړی شوم چې دا سر دا تن د سر پورته کړي چې زه معلومه کړم چې دا دی څوک. نو او فرمایي چې زه نشم ویلی چې ما نه مخکې څومره ساعت مخکې دا راغلی وو، خو چې کله هغوی سر پورته کړو نو ما دا ولیده چې حضرت میاں محمود احمد صاحب دی. او ما ورته السلام علیکم ویلی او لاس مو سلم الله وکړو. ما ورته وویل چې نن تاسو د خدای پاک نه څه څه واخیسته؟ نو هغوی فرمایل چې ما خو عمده غوښته چې خدای ما ته زما په سترګو د اسلام را ژوندی کړو وښایا. او دا وویل هغوی دننه د شف یوړو، هغوی دننه د شف یوړو د اسلام د فتح د ورځ د لیدو د ناقلاره تمنا چې په هغه نومرۍ کې د هغوی په زړه کې وه هغه بیا برابره شوې وه. او بیا خدای پاک هغوی ته په ځوانۍ کې د خلافت خلعت هم ورکړی وو. حضرت صاحبزاده مرزا محمود صاحب په تشهیز الاذان کې د خپلې یوې دعا ذکر کړی دی چې په کال 1909 کې هغوی لیکلی وه، یو مضمون هغوی لیکلی وو. په دغه مضمون کې د رمضان د برکتونو د ذکر نه پس هغوی لیکلی دي چې ما د تشهیز الاذان لپاره په خپل میز کې یو مضمون لټولو چې ما ته یو کاغذ ملاو شو چې زما یوه دعا وه چې ما په تیره روژه کې کړی وه. او دا دعا چې ما ولوسته نو ډېر په شدت دا تحریک ماته پیدا شو چې زه خپل نور احباب هم دې طرف ته متوجه کړم چې خدای خبر چې چا دعا به واوري خدای پاک، او د خدای پاک فضل بوشي، او د خدای پاک فضل به زموږ په دغه جومات باندې په یو خاص رنګ کې نازل شي. زه د خپل د زړه د درد اظهار لپاره دا دعا دلته نقل کوم. شاید چې د یو سید الفطر په زړه کې جوش پیدا شي او هغه د خپل رب مخې ته ځان لپاره او د جماعت احمدی لپاره په دعاګانې شروع کړي چې کوم زما اصل غرض دی. او هغه دعا دا ده چې زما مالک زما قادر خدایه زما ښکلی خدایه زما رهنما اگه د ځمکې او د اسمان خالقه، اے هغه خدای چې په اوبو په هوا باندې تصرف لري، یا هغه خدای چا چې د آدم نه وخله تر عیسی پورې په لیکونو هادیان او په کرونو رهنما لارښودان دنیا د هدایت لپاره رالیږلي دي، اے هغه آل علی او کبیر چا چې د رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم په شان دی عظیم شان رسول مبوس کړی دی، یا هغه رحمان چا چې د مسیح په شان دی رهنما د رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم په غلامانو کې پیدا کړی دی، یا د نور پیدا کوونکی، یا د ظلماتو ختمولو والا، ستا مخې ته او صرف ستا مخې ته زما په شان دی ذلیل بنده ټټیږي او عاجزي کوي چې زما دعا زما واز واوره او قبول کا، ځکه چې ستا لوزونو مال دا جرت را کړی دی چې ستا مخه ته زه د عرض کولو جرت وکړم. زه اسم نومه تازه جوړ کړی یم، زه مردوم وم تازه وجود ته راوستلم. زما د پرورش لپاره دی څلور وړه عناصر جوړ کړی دي، او زما د خبرګیرۍ لپاره د انسان پیدا کړی دی. زه چې ما چې خپل ضرورتونه بیانول مې نشونه تا ما به د هغه انسانان مقرر کړل چې زما فکر به خپله کولو، بیا دې ما له ترقي راکړو زما رزق دې وسیږو. یې په ما ګرانه تا آدم له زما د پلار جوړ زما د تا آدم له حکم ورکړو چې زما د پلار شي، او هوا دې زما مور کا، او په خپلو غلامانو کې یو غلام چې ستا مخې ته د عزت مقام لري هغه د مقرر کو چې هغه زما په شان دی ناپوهه نادانه او کم فهمه لپاره د ستا په دربار کې سفارش وکړي او ستا رحم د ما لپاره ترلاسه کړي. زه ګناهګار وم نو تا د ستارۍ نه کار واخیست، زه خطاکار وم نو تا د غفارۍ نه کار واخیست، او په هر تکلیف او په هر غم کې دې زما مرسته کړې ده. چې کله په ما سره مصیبت راغلی دی نو تا زما مدد کړی دی، او چې کله زما نه لاره ورکېده نو تا زما لاس نیولی دی، او باوجود له زما د شرارتونو نه تا په ما سترګې په ما د چشم پوشي کړی ده، او باوجود له دې چې زه به لرې تلم تا ته ماته جوخت شوی یې. زه ستا د نامې نه غافل وم، خو تا زه یاد ساتلی وم په هغو موقعو باندې چېرته مور پلار خپلوان ملګري د مدد نه قاصر وي. تا د خپل له قدرت لاس ښودلی و زما مدد دې کړی و. زه چې غمجن وم نو تا زه خوشحاله کړم، زما زړه چې خفه و نو تا زما زړه ښه کړو، زه ما چې ژړل نو تا زه خندولی وم. څوک به وي چې هغه په فراق کې ناقلاره وي، خو تا خو ما ته په خپله خپل مخ ښودلی وي. تا ما سره لوزونه کړي دي، پوره کړي دي وي، خو هیڅ چېرې هم داسې نه دي شوي چې تا نه د خپلو لوزونو پوره کولو پسې کوتاهي شوي وي. ما تا سره لوزونه کړي دي او مات کړي مې دي، خو تا د دې هېڅ خیال په دې نه دی کړی. زه دا نه ګورم چې مانه زیات هم ما ته نه ښکاري چې مانه به زیات هم څه ګناهګار وي، او زه نه یم خبر چې تا مانه زیات به ته په بل چا باندې په بل چرته ګناهګار باندې به ته مانه باندې شوې. ستا په شان شفیق په ما مو ګمان کې نه شي راتلی. خدا پاک ته فرمایي چې ستا په شان شفیق په ما ګمان کې نه شي راتلی. زه چې کلم ستا مخې ته چې ما کلم جوړلی دی او زاري مې کړی دی، تاسو ما آواز اورېدلی دی او قبول کړی دی. زه نه یم خبر چې تا چرته زما د اسرار دعا رد کړی دی. ویې زما خدایه، زه ډېر په د زړه په درد او په رښتونی ناکلارۍ سره ستا مخې ته پرېوزم او سجده کوم او عرض درته کوم چې زما دعا واوره او زما آواز لراشه. یا زما قدوس خدایه، زما دا کم ځان وژنې لګیا دی، دا د هلاکت نه بچ کړه. که دوی احمدیان بلل کېږي نو زما دوی سره څه تعلق دی، تر څو چې دوی زړونه او سینې صفا نه وي او ستا د محبت نه دا ډک نه وي، او چې ستا د محبت نه دا ډک نه وي، نو زه دوی سره څه نور غرض لرم. نو ای زما رب، خپل د رحمانیت او د رحیمیت صفتونه په جوش کې راوله او دوی پاک کړه. د صحابه په شان جوش او خروش دې په دې کې پیدا شي، او دوی د ستا د دل لپاره ناقلاره شي، او د دوی اعمال د دوی د اقوالو نه د زیات ښه وي او صفا وي، او هغه دې ستا په ښکلي مخ باندې قربان شي، او په نبي کریم صلی الله علیه وسلم باندې قربان شي. استاد د مسیح دعاګانې دې د دوی په حق له قبول شي، او د هغه پاک او صف رښتونی تعلیم دې د دې زړونو ته ورپریوزي. یې زما خدای، زما د کام د ټول ابتلاو زما کام د ټول ابتلاونو د غمونو نه بچ کا، او د قسمه قسمه مصیبتونو نه دې محفوظ وساته، او دې کې لوی لوی زبرګان پیدا کړي چې دا یو کام شي، دا هغه کام شي چې تا خوښ کړی وي، او دا یو داسې ډلې وي چې تا چې ځان لپاره مخصوص کړی وي. د شیطان د تسلط نه دې محفوظ دي، او همیشه دې فرښتې په دې نازلېږي، او د دې دا دې قوم ته دا قوم په دنیا په دنیا کې برکتی کا. آمین سم آمین یا رب العالمین. حضور فرمایي چې دا دعا لکه څنګه چې ما وی د کال 1909 دا د خلافت په وخت کې کله د دې عمر صرف 40 کاله وو، او هغه وخت مې یو درد د دې په زړه کې د دل لپاره او د قام لپاره. خدای پاک دې په زرګاو زرګاو رحمتونه په دې باندې نازل کړي چې د رسول کریم صلی الله علیه و علیه وسلم د دین د خورولو د ود د ختنه غلام او مسیح مود د نبی مود مقصد پوره کول لپاره شپه ورځ دی یو کړه و، او خپل لوز پوره کول لپاره دی لوز پوره کول لپاره د خدای پاک مخ ته حاضر شوی و، او د دمو ته په کار چې دغه د درد نه ډکې دوا باندې ځان پوه کړو، او د احمدي کېدو د مقصد پوره کولو ته د خدای ته موږ توفیق راکړي.
الحمدلله الحمدلله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.